پولی عدال شتین امر کړی چې په روانه اونۍ کې هر ورځ 150,000 تنو ته د کورونا پر ضد واکسین ورکړل شي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ځوان فکر د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چروغ جوړاو خوشاله وسی. زه فریبا ظاهر خوشاله يم چې د خبرونه درته وړاندې کوم په کابل کې د ماپښین 2 بجې او 5 دقیقې دي. دوستان موږ د تل په څیر په خپلو خبرونو کې پر بیلابیلو موضوعاتو باندې خبرې کوو او د ځوانانو د ژوند یا د دوی د مسؤلیتونو او غوښتنو پر بیلابیلو اړخونو باندې غږیدلی یو. د نن ورځې د خبرونې په ترڅ کې بیا هم پر د تیر میلادي کال په اړه تاسو نظر پوښتو او موږ په دې خبرونه کې میلمانه لرو چې دوی به راته وایي چې تیر میلادي کال د ځوانانو له انده یا د ځوانانو په فکر څه ډول یو کال و او نوی میلادي کال څنګه له کومو غوښتنو سره پیلوي او څومره ورته خوشبینه دي چې سوله به وي او امن به وي او د دې هیله به پوره کیږي. په دې خبرونه کې میلمانه دي سره سید سالار خادم د افغانستان د ځوانانو د سازمان استازی، رفیع الله ساحل د مدني او ټولنیز فعال، او یو میرمن لرو میلمنه فروزان رسولی چې دا د سولې او دیموکراسي لپاره د برابرۍ بنسټ مشره ده. په دې خبرونه کې همدې میلمنو سره پاتې جو د دوی پر هیلو د دوی پر غوښتنو باندې تم کې جو او د تر شرغلاسې په لوري سر کې غوړم چې د خادم صاحب څخه و پښتم چې خادم صاحب اول خو خبرونه ته شرغلی که تاسو راتوئ چې تیر میلادي کال ستاسو له اند څنګه یو کال وو. دې ته په پام چې موږ د کورونا او با سره ټول نړۍ ورسره مخامخ د روغتیا لپاره او هم په ځنګړي ډول په افغانستان کې د جګړو او ناامنۍ له اړخه یو ناامن کال بللی سو، غواړو چې ستاسو څخه وپوښتو چې ستاسو له نظره تیر میلادي کال څنګه کال وو.
ډیره مننه، تشکر، سلام تاسو ته، تاسو ټول مېلمانو او د غزې راډیو درنو اوریدونکو ته. وګورئ کله چې موږ د 2000 کال د غیزو خبره کوو پر ځوان باندې، دا ډېر ټولنی وجود بحث دی او که هر اړخي نیو ملي مثالونه پکې ورکوم زما باور دی چې ډېر وخت به ونیسي، خو زه تلاش کوم چې ډېر کوتاه وغږېږم او هر اړخ باندې خبرې ولرم. تاسو وګورئ زرشنم کال د ځوان کول لپاره د افغانستان ځوانانو لپاره یو ځانګړی کال ځانګړی څه دی چې مستقیما او یا غیر مستقیما د ځوانانو پر رشد پر وده ای مستقیم تاثیرات درلودل یا غیر مستقیم تاثیرات درلودل. تاسو وګورئ ځوانان د ټولنې مهره ده، مسؤول ځوانان د افغانستان وضعیت بدلول شي یا منفلو ته یا مثبت لوته. درې مهم فکټورونه چې د درشلم کال کې تر ځوانانو باندې مستقیم اغیز درلودو، یو نړیواله وبا کرونا چې دغه د ځوانانو په تحصیلي عرصه کې یا د زده کړو په عرصه کې بد تاثیرات دا و چې دوی د زده کړو څخه لرې پاتې شو. هغه کله چې د آنلاین درسونو خبره کېږي هغه په افغانستان غوندې هیواد کې هغه د مسلکي او همدارنګه د ټولو معیارونو سره برابر دا به یو ډېره ستونزمنه خبره وي. دوی په زده کړو باندې مستقیم تاثیر، لوی تاثیر او بد تاثیر هغه د کرونا نړیوالې وبا وکړو. دوم اپشن چې دی هغه پر لوی کې د درشلون کال کې ځوانان چې لوی ستونزې سره مخامخ هغه ناامني وه. کله چې ځوان د افغانستان ځوانان د ټولنې 60% برخه تشکیلوي نو اتمن دغه عمومي ده او ډېره غوښنه برخه ده. ناامني ځوانانو پر رشد او ځوانانو پر ځوان باندې مستقیم تاثیر درلودلو. ځوانان یو ډول ناهیلي په درشلم کال کې، تاسو د درشلم کال په وروستۍ میاشت کې وګورئ چې څومره ځوانان موږ له لاسه ورکړل، څومره تلف شو په بیلابیلو مسایلو کې، په بیلابیلو عرصو کې چې هغه د خبریالانو برخې غوښنه وه، د مدني فعالانو برخې غوښنه وه. همدارنګه یو ډول منفي تاثیرات د اقتصادي اړخ نه هم وو. نړۍ هم د اقتصادي بحران سره مخامخ وه، نړۍ هم د یو ډول ګواښ سره مخامخ وه. ځانګړي ډول د افغانستان غوډي مخفر وده هواد چې د صفاتي حالت نه وته د مخفر وده دغه حالات کې نو اقتصادي بحران سره مخامخ کېدل په تل شکه چې ځوان ژوند باندې به حتما مستقیم تاثیر لري. نو مو خدای دا شلم کال د چیلنجونو نو دننګونو نه د کال ځوانان د فارق د فرصتونو برخه ډیره ټیکا ډیره کمرنګه و.
بله مننه کوم خدم صاحب، تاسو تر ډیره د تیر میلادي کال البته تیر نو سورته ولې ځکه لا تر اوسه هم ورسته ورځې پاتې دي د 2023 کال پر اغیز باندې وژغې دلی. ساحل صاحب، تاسو نو وو پښتو چې تاسو په ان کتاب په عمومي ډول راته وایئ چې تاسو په ان 2023 کال د ځوانانو لپاره څنګه یو کال و؟
ا دغه مننه کوم چې تاسو یو قدر مې مات سلامونه په دې له ټول بخیاستي زما پان چې دی لکه څنګه جناب خادم سه په خپل خبرو کې داونه وکړه چې تیر کال چې دی یو بهراني کالو له یو مخچو نام نیواله بل مستدی بهرانو په ټوله کې چې دی تر ټولو مهم مسله د کورونا مسله وه. خو په دغه برخه کې چې دی ځوانان باید هم داسې چوپ پاتې نشي زما په ان باندې کوم کارونه چې هغه کوم مسولیتونه چې هغه تسپارل شوې دي هغه ته باید په دقیق ډول باندې متوجي وي. له هر اړخه چې د کال ماته د کوم تیر کال جو واته له شمیر لا سره ورونو څخه د کوزه پرې وړم کزي پایل د پونتون له برخه وکړم چې په 2023 کال کې چې ما مختلف سیمینارونه د انلاین تعقیب کړم درنګ په هغه کې مل سره ورونی و درلودلې د مختلفو خلکو سره مخامخ شوم او د مختلفو خلکو سره آشنا شوم. همدارنګه د 2019 کال په اخیره کې او د 2020 کال په پایل کې چې دی موږ خپل د ټولنه په موږ باندې حق لري او باید کار ورته وکړل شي. موږ په هنتونو لوري موږ ته یو طرح راکول شو د چاپیریال ساتنې د مضمون اړوند. موږ بیا یو پروګرام یو کمپاین په لاره واچو کوم چې د چاپیریال ساتنې په برخه کې د یو ورځ به موټر عنوان تر نامه لاندې نن پاره کې مختلف فعالیتونه اجرا کړو په ټوله کې چې د چاپیریال ساتنې په برخه کې موثر اقدامو همداسې نورې برخې هم واخلي.
بله
نو پر له هڅې د کال ما د پاره د لاسرولونو څخه ډکو په دغه کال کې ما وکول شو چې د شپږ نوي وینه ونه فسدې په افسټلو سره چې دغه کال د ځان لپاره یو خوشبخت او ښه کال برابر.
بله پر دې بیا ورسته وژه خو ساس مننه کوم رازو اغلی فروزان رسولی ته مېرمن رسولی تاسو د نور اړوندونکو یا د نور ملمنو نظرونه هم اوریدل خادم صاحب پر ځوانانو باندې د تیر کال د مشکلاتو د اغیز پر سره وژه د دغه سی سهل صاحب خپل لاسترورین یاد کړل د دې په کتو چې مشتاسي په 2020 کال کې مخصوصا په دې ورسې وکي د دینو وجونو شاهد وو البته په ټوله کال کې روغتي ستونزه هم یو روغتي ناورینو چې ټوله نړۍ ورسره مخامخ وو په ځنګړي ډول افغانستان په دې وروستي ورځو کې د هدفي وجونو مخصوصا ځوانانو په نشکولو شاهد وو. ګورځ تاسو ته یو پښتم چې تاسو له نظر تیر کال څه ډول یو کال وو تاسو څه پک شو کړل او څنګه درته ښکاری چې واقعا تاسو لاسترونه نه درلوده یا نور ځوانانو څړول کال تیر کا؟
ډیر زیات مننه ګرانی تاسو د وخت لپاره. زما په اند کچيري موږ تیر کال د نور کلونو سره مقایسه کو زه خپل ارزیابي او د دې څارنه په دې ډول کوم چې شکل نو سش کال چې تیر سو شکل نو په دې شکل نو چې د هر لحاظ څخه فکر وکړو مشکلات او ستونزې په هیواد کې زیاتې سول په عموم کې او بیا خصوصا په دې چې د افغانستان اکثریت برخه ځوانان تشکیلې نو ځوانان هم د ډیرو مشکلاتو سره مخ او کومش په عموم کې خبري وکړو او ځنې محدوده ځوانانو ته ونه ګورو که په عموم کې د ځوانانو حالت ته وګورو زه فکر کوم چې وضعیت خراب شوی وو شسوي نو پرته لدې چې کورونا و د کورونا د لحاظ اقتصادي وضعیت کم حالت تر رسیدلې و غیته وګورو د چې مملکت کې د جرایم کچه تر کوم حد پورې لوړ شوې و د هدفي وجنې او د موضوعات په اړه چې تاسو یادونه وکړه د خپل هم د اقتصادي ستونزو یو لوی هغه څرګندوي و د دې چې اقتصادي مشکلات په عموم کې په هیواد کې زیات شوی و چې دا به د دې باعث وګرځیدل چې هدفي وجنې زیات سواله او جرایم په عموم کې زیات سواله چې تاسو ګری جرایم کې هغه کسان چې شکیل دي هغه هم ځوانان په لوی کچه هغه کې شامل دي او هغه کسان چې د دې جرایم مشکار دي هغه هم ځوانان پکښ کې وزمش په همسایګانو کې دوستانو فامیلو کې ډېر د ځوانان و چې غوي د دکانو څخه د وظیفو د کاروبار څخه خبرات لاله پلار کې به غوي هدف کېدله او وژل کېدله به د پانتونو څخه چا چې د دروازې وظیفې کول د شپې پانتونو ته تلله، کله چې ټکسي کې یو موټر کې راتلله هغوی د وژنه او لوټمارو دا موضوعات ډېر وه. او کراسو بیا د سولې په برخه کې هم خبرې وکړو، هغه برخه کې هم ستونزې ډېرې شتون لري. متاسفانه د ځوانانو هغه ځای چې باید په پروسی کې د سولې پروسی کې په نظر کې ونیول سي هغه په نظر کې نه نیول
کدار تو اس چې راتلون کې کال تاسو د شوز لپاره په مجموع کې په د ځوانانو لپاره څه ډول یعنی څه غوښتنې لري، څه هیلې لري، څنګه ورته پته مې یاست چې څه ډول یو کال وي؟ آیا خوشبینه یاست ورته چې دغه کومې ستونزې چې تاسو یاد کړې د په بل کال کې حل وي؟
فعلا اوزه داسې ده چې موږ ډېر امیدونه نسته، ولې بیا هم امید باید ولرو په دې چې انسان ژوندی په امید باندې دی او دنیا هم په امید خوړل سوې ده. او که چیرې موږ امید ترلاسه ورکړو دا په دې معنی چې موږ خپل شکست ومنئ، نو حالانکه وضعیت ته چې ګوري خو انسان نا امید سي، خو بیا هم خپل باید ځان ته ډاډګیرنه ورکړي او مخته لاړ سي. نو ډېر کارونه دي چې باید ځوانان یې وکړي. اول خو دا چې خپل ژغ باید په هیڅ ډول باندې د دې هدفي وژنو له کبله باید خپل ډاډ او خپل هغه مورال د لاسه ورنه کړي. البته د مختلفو ستراتیژیو څخه کار واخلي چې هم دوی خپل ژوند خوندي وساتي او هم خپل مبارزې ته ادامه ورکړي. د دې لپاره مهمه ده چې ځوانان د مختلفو ستراتیژیو څخه کار واخلي. نو هغه ستراتیژي مختلف کېدلای شي، امنیتي ستراتیژي دي، نور مختلف ستراتیژیان دي چې دوی باید هم ځان وساتي او هم خپل مبارزې ته ادامه ورکړي. د سولې پروسې کې د ځوانانو ژغ چې فعلاً موږ وینو، د ځوانانو نمائندګي په مذاکری هیئت کې هغه کسان کې چې هغه څه شاید اکثریت ځوانان راضي نه وي، هغه کسان نه دي چې واقعا د ځوانانو د مشکلاتو نه خبر دي، چې واقعا په ټولنه کې په هغه ډول سخت وخت تیر کړی دی، یو ترخه ورځ تیر کړی، د ځوانانو مشکلات تیر کړی. نه، هغه کسان دي هغه چې خپل په آرامۍ کې لوی سوي دي، نو هغه به د یو دردور د زړه د درد څه خبرې چې هغه شینی دی، ځوان دی او غریب دی او آفت وهلی ځوان مشکلات هلته شریک کړي. نو دا مشکلات دي او مهمه ده د دوی هغه برخه ورکړل سي. متاسفانه هغه سیاسي کړۍ چې فعلاً ټول پروسه یې خپل په لاسو کې نیولې ده او عام خلک چې واقعا د دې شکایت د دې
خبر یاستو چې د راتلونکي کال په لومړۍ ورځ کې یعنی د جنوري پر 15 نیټه د افغان دولت او د طالبانو د تاسو ترمنځ د سولې خبرو دوهم پړاو پیلیدون کې دی، دا به پیلیږي. غواړم تاسو نه پوښتنه وکړم چې دته په کتو چې تقریبا تیر کال په نامنه یو کې تیر سو په جګړو او شخړو کې تیر سو، جنگونو کې تیر سو، د نوې کال د لپاره ستاسو هیله څه ده؟ کوم پرمختګونو ته انتظار یاست او څه غوښتنه لري؟ دقیقا ځوانان څه غوښتنه لري؟
ډیره مننه. وګوري، موږ باید بحثونه د دې لپاره ونکو چې بحثونه ترې نور پیدا شي. موږ بحثونه د دې لپاره باید وکړو چې د مسایلو حل پیدا کړو، د مسایلو حوارې پیدا کړو. زما د خادم اخلاقي مسؤلیت دا دی چې ستاسو په نن خپرونه کې هغه څه ووایم چې په رښتیا هم د ځوان د فکر تمثیل وي، چې د تمثیل وي، رسا تمثیل وي. که وګورئ د افغانستان په جګړه کې ښکېل خواوي، که چېرته موږ د حکومت او د حکومت د مخالفینو خبره کوو، دواړو طرفو ته کوم تلفات چې وړي، سخت تلفات چې وړي، هغه ځوانان دي. کله چې د جګړې دواړه لوري لویه قرباني ځوانان ورکوي، نو باید د دوی ژوند، دوی راتلونکي، د دوی پرون، نن او سبا ته باید فکر وشي. وګورئ، شلم کال چې هر ډولو موږ ډېر تلفات ورکړو، په ځانګړې برخه کې د ځوانانو، چې کله چې ځوان له منځه ځي یو کورنۍ ورسره فلج کېږي، هغه موږ انګلیسي کې ورته کریپل وایو، یعنی د دې کورنۍ له یو ډول ګړنګ څخه غورځېږي. فلج په دې معنی چې مور، میرمن، اولادونه، پلار، ورونه بیا شریکیږي. کله چې ملي وبیا سفیر مړ، کله چې د جګړې په مخالف خوا کې یو ښه شخص مري، پورې راتلونکي کال ته 2020 کال ته زما امید دا دی، زما امید ده چې د صلح خبرې باتمن بریالي کیږي. نړۍ هم زموږ هیواد کې داخل د جګړې هغه مخالف خواهم چې د جګړې ورستړي تقریبا ستړي دي. حکومت هم نیت معلوم دی، په نیت شک کول کار نه دي، ځکه بدګماني باید نه شي. موږ پولیږ داسې وایو چې نړۍ سیمه او هیواد کې داخل یو ډول صلح ته امیدونه پیدا شوي دي، یو ډول هیلې پیدا شوي دي، اوس تر بلې غني کیږي او وده کوي. یوویشتم کال باید یو لاغه کلونو څخه وي. زما باور دا دی چې ځوانان جمع پلس کاغه د نارینه برخه کې د ښځینه برخه د صلح برخه کې ډېر مهم نقش لري. ګوري ځوانانو په برخه کې دوه مسایل ډېر مهم دي، دوه موارد ډېر مهم دي. یو د ځوانانو اواز دی، د ځوانانو واورېدل شي، دا ځوان باید خپل استازي خپله وکړي، حکومت ته باید غږ وکړي، حکومت ته باید نسخې ورکړي، سپارښتنې وکړي، مشورې ورکړي، نصیحتونه ورته وکړي. عین وخت کې د دې لپاره فینانس ډېر مهم دي چې هغه نهادونه دي، بنسټونه دي، مؤسسې دي چې دوی باید په دغه کې فعاله نقش ولوبوي. ګوره یو اخلاقي مسؤلیت ده چې یو څو ځوانان راټولېږي او خپل غږ پورته کوي چې صلح دې باید راشي، او یو قوه ده. ځوانان باید د فشار په توګه نور رامنځته شي، ځوانان باید د قوې په توګه نور رامنځته شي چې عملا خپل نقش ولوبوي. داسې نه کېږي چې موږ صلح غواړو، صلح لپاره باید دا وشي، صلح لپاره باید هغه وشي. استراتیجیان باید جوړ شي، نسخې باید شریک شي چې بالاخره دوی د یوویشتم کال د صلح په پروسه کې ډېر مهم نقش لري. زه یو خبره اضافه کول غواړم چې ستاسې ډېر وخت ونیسم. تاسو وګورئ د مصالحې د عالي شورا ترکیب ته وګورئ، او د قطر کې د افغان پلاوي مذاکراتي ټیم جوړښت تاسو وګورئ. ځوانانو ته صحیح ده چې برخه ورکول شوې ده، ولې کوم ځوان په کوم معیار په کوم سټنډرډ د دې ټیم ته رانوتی دی؟ هغه ځوان چې ټول عمر په آرامۍ، سکون، په جوش او پر ډېر خوشحالۍ کې تېر کړی دی. کاش آی کاش په دې ترکیب کې داسې ځوان وي چې د هغې د کورنۍ عضوه یا د هغې خپله مستقیم زیانمن شوی په جګړه کې، هغه چې درد لیدلی، زور لیدلی، او هغه به کولی شي چې ښه تمثیل وکړي. زما باور دا دی چې په یوویشتم کال کې چېرته ځوان هم شي او حکومت هم خپل نیت په صحیح ډول تمثیل کړي، نو امید دار چې په یوویشتم کال د افغانستان په صلح مهمه پروسه کې ځوانان ډېر امید او ګټور نقش
لري. ډېر زیات مننه کوم خادم صاحب. ساحل صاحب ته به ورسو. ساحل صاحب، غواړم تاسو نه وپوښتم، تاسو به هم شاید راپور نو خبر نه اوریدلی چې پرون د افغانستان ولسمشر هم دغه مسله په یو ډول یاد کړه په خپلو خبرو کې چې په افغانستان کې د وروستي وژنې مخصوصا د ځوانانو په نښه کول دا په یو ډول د کار او د تحصیل د وام یا د ټولنې په مثبته وده کې د ونډې په حساب باندې د ځوانانو زړه سړول دي، نه دوی دل سرد کول دي. تاسو څه فکر کوئ؟ آی واقعا دا ډول کړنې کولای شي ځوانان هیلې کې له خپل پرمختګ او د کوم فکر چې لري، د کوم پروګرام چې لري، دوی شاته کولای شي؟
په افغانستان باندې یو وضعیت او حالات کې چې د افغان ځوان باید په دغه ډول څارو، په دغه ډول کارونو باید نه امید نشي. لکه څه ډول چې ما مخکې خپلې لاسته راوړنې شریک کړلې، دغه چې دي که څه هم سخت وي ما دپاره، خو ما چې دی زیار وګاله، زحمت مې وګاله او دغه لاسته راوړنې مې لاسته راوړي. همدغسې که افغان ځوانان یوازې د سولې په برخه کې، په اقتصادي برخو کې، ورته نورو برخو کې چې دی په ځان باندې تکیه وکړي، په ځان باندې کار وکړي، او خپل ځان په سم ډول باندې چې دی دغه ستونزو او مشکلاتو څخه راوباسي، نو زه یې په ډار سره ویلی شوم چې دغه ډول چارې به چې دی په افغان ځوانانو باندې کوم منفي تاثیر ونه لري، بلکې پیلي او ذات تغییر وکړي او افغان ځوان په سم ډول باندې ځان روزلی وي، او دغه راتلونکی کوم حالت چې دی او کوم وضعیت چې د افغانستان را روان دی هلته چې دی صرف ټیلنټ او استعداد په کار راځي. نو زما په نظر چې دی افغان ځوان باندې به دغه ډول چارې، دغه ډول کارونه چې دی کوم منفي تاثیر ونه لري، او له دغه ډول حالت څخه به ځان په سم ډول باندې
مننه کوم. سایل صاحب، میرمن رسولی، تاسو ته براسو د یوې میرمنې په توګه، د یوې فعالې میرمنې په توګه، ستاسو نه هم غواړم چې همدا پوښتنه وکم. تر ډیره د میرمنو بحث هم د سولې په خبرو کې یو مسله ده چې ډیر پام ورته کیږي، او مخصوصا په افغانستان کې موږ په دې وروستیو کې ډیر شاهد یاستو چې د ښځو پرمختګونه کړي دي په بیلابیلو برخو کې. تاسو په خپله د دې یوه بیلګه یاستئ. ستاسو نه هم دا پوښتنه تکراروم چې آیا د ځوانانو په نښه کول کولای شي چې میرمنې په ځانګړي ډول له خپلو هدفونو د ترلاسه کولو څخه راوګرځي؟ تاسو فکر کوئ؟
او بخشی شز د خپل هدف اوس خچيره وګرځي.
بله از ما پښتنه دقیق انده و چې پرون ولسمشر ویلی و ولسمشر د افغانستان ولسمشر ویلی و چې د اورستي وجنې چې د ځوانانو په نشکول دا په یو ډول یو هدفي کار دی یا پلان سوی کار دی چې ځوانان ل خپل پرمختګونو څخه راوګرځي تر شای کی. آیا فکر کوي دغه کومې لاسته راوړنې چې شز په دې تیرو کلونو کې درلودلې دي دا ډول وجنې کولای سي چې شزي د خپل هدف تر لاسه کول څه خبر تر وګرځي؟ یعنی شزي باید بیرته شاته سي. تاسو څه فکر کوي چې آیا همداسې به وسي؟
طبعا دا یو څه منفي پایلې خو لري. یو څه ځوانان هغوی د خپل هوډونو څخه د خپل لغه ارادو څخه یو څه ورته لرزایی ورته دا خو معلوم داره ده. ما موږ دا اوس ته یو څو ښځو سره خویندو سره بحث مو درلودلې چې هغوی غوښتل ژورنالیستانې سي، ولې هغوی د خپل د دې مسلک څخه هغوی بیرته پرېښوله په دې چې هغوی ته مسلک او کار وظیفه تر هر څه نه ژوند خپل مهم وي. ورته یو حده پورې دا تاثیرات لري، ولې دا په دې معنی نه ده چې دا به مکمل ښځې د دو روحیې مکمل ورماتې کې او دوی به په کور کښېني او هغه شوم هدف چې دوی لري چې ښځې به خپل آواز نه اوچتي، خپل د حقونو څخه به نوره دفاع نه کوي، هغسې هم نه ده. یو حده پورې منفي تاثیرات لري. یو تعداد ښځې به هغوی خپل د هوډو څخه خپل د ارادو څخه تر شا سي، ولې ځینې داسې ډېرې نورې ښځې هم دي چې هغوی په هیڅ ډول باندې تر څو چې د هغوی سر ژوندی دی خپله ژوندي دي هغوی خپل د هدف څخه نه ځي. البته ما یادونه چې څنګه وکړه، شاید هغوی خپل ستراتیژیو ته تغییر ورکړي. که مخکې مثلا هر ورځ تلله نور به د کور څخه خپل آواز مقصد په هر ډول باندې هغوی به اوچتوي، یا د داخل څخه یا د خارج څخه یا د هر ځای څخه په هر ډول چې خپل په رقم باندې، نو دا د دې باعث نه سي ګرځېدلی چې هغه هوډ هغه اراده چې هغه اکثریت ښځې لري هغه به حتما په یو ډول نه یو ډول باندې اوچتېږي. خو بیا هم یو څه حده پورې منفي تاثیرات هم لري. موږ نسو کولی دا وایي چې بیخي ټول ښځې به چپ کښېني، او دا هم نسو ویلی چې ټول به هماغه پخوا غوندې یي. یو څه تغییرات خو به طبعا خپل تاثیرات لري، ولې بیا هم د دې باعث نه سي ګرځېدلی په هیڅ ډول باندې چې د ښځو ږغ دا په مکمل ډول باندې ټیټ کړي. ږغ اوس هم ستا دا دي، زه دلته ږغې جام تاسو سره، دا په دې معنی ده چې دا هوډ لا اوس هم شتون لري. همداسې سلهاو باندې نورې خویندې هم دي چې هغوی خپل ږغ اوچتوي. نه یوازې دا چې موږ، البته هغه ښځې بیا هم ګڼل کېږي چې وایي کابل کې دي، نه خو زه وایم یوازې کابل نه، د ولایتو په کچه هم زموږ زړورې خویندې ستا چې باوجود له دې چې هغوی څه امنیتي دغم نه لري، یعنی څه داسې اسلحه نه لري ځان سره، څه داسې نه لري زیرې موټر نه لري، هماغه غریبې ښځې دي د کوره وځي یو کار کوي یو ځای وظیفه کوي یو حلال رزق ګټي، ولې بیا هم هغوی بیره نه لري بلکې خپل آواز جګ کړی
دی. او مننه کوم میرمن فروزان رسولي، دې میلمنو نه هیله کوم چې دوی سره پر ټلیفون پاتې سي. بیا هم تاسو ته راځو اوس په اوریدونکو څخه واورو چې دوی په دې اړه څه نظر لري. یو اوریدونکی را سره د ټلیفون پر کښه دی. بله مهرباني وکړئ ځان را وپیژنئ او د دې پروګرام په اړه تاسو خپل نظرات وایئ چې 2000 کال څنګه کال و او راتلونکي میلادي کال ته مو هیلې څه دي؟
بله سلام علیکم پرې راځم تاسو. سلام او تاسو ګران میرمن سلام محمد قاسم زبرت من ولا څه پر پړی کړم.
ځکه چې خبرونه ته شرغلې مهرباني وکړئ کوم موضوع اوریدلې خپل نظرات وایئ.
ډیره زیاته مننه کوم وکینم. 2000 کال د افغانستان د ځوانانو لپاره په دې وروستیو کې واقعن د خوړنۍ کار، ځکه چې موږ اکثر ځوانان او یا نورې موږ خوندې موږ له لاسه ورکړې په دې وروستیو کې. نو خو بیا هم ځوانانو په دې برخه کې دا کار نه دی پرې شي، کارونه کوي، ځکه زموږ د هېواد د ملا تیر چې دی هغه ځوانان دي او خوندې دي، که دوی نه د هېواد پرمختګ نه شي کولی. نو په دې خبرې سره باید ووایم چې ځوانان اوس هم انرژي لري او کار څومره ننګونې دي په مخ کې. زما په شمول داسې ډېر ځوانان شته چې د هېواد د پرمختګ او د سولې د راوستلو لپاره هڅې کوي، او دا هوډ لري چې په آینده کې به افغانستان یو پیاوړی افغانستان به وي په آینده کې، او د سولې شاهد به وي. او موږ ځوانان به هیڅ وخت چې هر څومره ننګونې زموږ په وړاندې وي، هر څومره ستونزې وي، خو موږ بیا خپل څنګه به د مخه لري کوو او د افغانستان د پرمختګ او سولې لپاره هر څه کوو. تر ویجنې
ډېر زیاته مننه کوم قاسم ځواک صاحب له هلمند ولایت څخه. یو بل اوریدونکی هم پر کښه لرو. بلې مهرباني وکړئ تاسو خپل ځان را معرفي کړئ او خپل نظر تاسو څنګه کوي؟
د بلی السلام علیکم زاکلی والا شنا ده هلمند ولایت ده ندلو لسالی سخه ساسره ده تلیفون پر کشم
مهربانی وای که شناسب
وای کرم دا 2020 کال چې زما ته پارا خو زه د یو ځوان په عزت په ما کې ډیر په زړه پورې وو هغه په دې چې د افغانستان څلوېښت کلنې ناخوالې ته یعنې په عموما په مجموع کې که موږ تاسو ورته وګورو دې ته که خدای کړ دی او د پای ټکی ایښوول شوی دی یعنې دونه وخت یې نه وي پاته ځکه چې یو لویه مسله چې په افغانستان کې وه هغه د اشغال ختمېدل وه هغه که خدای کړ د اشغال په ختمېدو دی او بیرته به د افغانستان هغه ځوانان چې په جګړو کې وژل کېدل یا هغه ځان پسې به بمونه تړله هغه به نور خپل مدرسې ته ستانسي او خپل سبقانو ته به دوام ورکړي یعنې بل اړخ به کې وګورو پخوا به په هلمند ولایت کې 2013 او 2019 کلو کې د هر کلي صغار به جنازې پورته کېدلې خو ماشاءالله سږ کال په هلمند ولایت کې که جګړې وې خو در یو څو محدودې سیمه پورې مربوطې وې په ټول کې که درته هم په هلمند ولایت کې هغه شمالي ولسوالۍ پخو سیمو کې جګړې نه وې خلکو په ډېر سکونت خپل درسو ته دوام ورکړي ځوانان ډېر مدرسو ته فارغ شوه یعنې پخوا کله په یوه مدرسه کې سر نفره طالب العلم وه شش کاله هغه 200 او 300 نفرو ته ورسېدل نو په ټوله کې که درته هم زما د پاره دا په زیاتېږي کال دی او انشاءالله 2020 کال دی
د سوله ورامه کالي او افغانان به ډېر کرکره د نظر نه نظر ما نه نه کوم ماشه کوم ودان یو بلاریدون که به هم راوخلو د نظر باندې ورو بلې مهرباني وکړئ خپل نمبر ته وشست اوله کوم ځای
مو السلام علیکم عبد المقیم لغمانیم د شین لغمان د ولایت څخه متماس نیولای شه تاسو سلام او تاسو له طریقې د غزې رادیو رسول پور اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم
لغمان صاحب شرخ لی مهرباني وکړئ خپل نظر ته څرګند کړئ
نظر مزاده چې 2020 کال په سمځما په نظر چندان ښه کار نه وځکه چې را په دې کال باندې شهیدان شلل او په سمړ دې تاوانو نه په نشان ته ورسېدل او په د اصلې پروګرام ته په اصلې غره خوشبينه و خدام دغه شپې د اخره کې بخې ټول افغانستان دغه ور ورسېد ای خدا دې وکړي چې دا نوې کال د افغانستان لپاره د خیر کال وشي
ډیره مننه کوم لغمان صاحب دوستانو بیرته به خپل میلمنو ته ور وګرځو خدم صاحب تاسو ته راسو تاسو به د اوریدونکو نظر نه اوریدلې د افغانستان ډیره ځوانان یعنی د بیلګې په ډول مو راوښتل د دوی څخه مو اوریدل چې په یو ډول هیله شي او دوی وایي سره لدی چې ستونزې وي دوی پرمختګونه هم درلو د خوشبيني شي راتلونکي کال هیلمندی زه غواړم تاسو نه او پښتم تاسو د افغانستان د ځوانانو د سازمان د استازي په توګه کوم د سولې غورځنګ ته یو پام وکړو په تیر کال کې سره لدی چې ستونزې وي مشکلاتو نام نه وي ولې په هلمند کې موږ د سولې غورځنګ شاهد وو چې ځوانان راپورته سره یو نوښت رامنځته کړ د سولې د غوښتنې لپاره هڅې وکړې له بیلابیلو ولایتونو څخه خپل ژغونه یې جوړه لې ولایت خپل ولایت حتا پیاده ولړه ته یو نوښت او د دوی هغه هیلې څرګندولې کوم تاسو نو پښتم چې کچيري سول راسي لا بده نوښتونه څه ډول دوام کوي څه نور نوښتونه برازي ځوانان به نور څه کارونه کولای شي بل خدام سب بله واسه مورده کسما سو بله میره بانیو که واسه
تشکر تاسو ګوري په ستیرو شلو کوم کې افغان ځوان کافی اندازه لسته راوړل لري موږ د نړۍ په پوهنتونونو کې درسونه ویلې تقریبا موکړي بل اخر ماستران ډاکټران او د پی ډبل یعنی او نهایتا هغه چې اړتیا و د محصول ټولنی یا مخبر ود ټولنی هغه ځوان تر دې پورې کړی دا د کې شته نشته چې وس نړۍ هم د افغانانو نفس لوسته ده د افغانانو فکر لوسته ده چې دوی له هر څه ډیره سره تړتیا لري ترنه د سولې لپاره چې څومره حاسي کیږي په دې د دې په دې یقین باندې غوښته دي چې شي خوشبيني دا ده چې راتلونکي کې یو شتم کال کې او همداسې په دوام سره موږ حتما سولې ته رسیدو تاسو ګورئ د سیاسي سره نه وړاندې چې ځوانان پکې نفس لري یو بل سره د دې جدي اړتیا ده د سیاسي اچي له هر څه وړاندې باید د دې پامبر نه وشي هغه د ټولنې د سولې مسله ده ځوانان ته کېدل مهم نقش لري ګوري کله چې ځوانان یو بل ومني کله چې دغه منل له کور څخه شروع شي کله دا منل د کوشي د کلی د ولسوالۍ د ولایت څخه شروع شي او خبره تر تاسو هوا ته ورسیږي، نو کله چې ټولنیز صلح تامین شي او د دې د ځوانان لوی لاس لري، ما باور ده چې په راتلونکي وخت کې په ګاندا کې موږ کولای شو چې ډېرې بریالۍ صلح ته ورسیږو. سوله یو وارداتي شی نه دی چې ځوانان دا وارد کړي او درې ترلاسه کړي، دا یوازې یو بل منل د خپل حقوق درناوی او په عین وخت کې هیوادنۍ ګټې پر خپل شخصي ګټو مقدمه ګڼل. نن ځوان یو ډول ویره لري، دا زما غږ بې اغېزې دی که زه فقط پورته کړم که زه خبره وکړم نو دا اثر نه لري. نه، څنګه چې د سولې اثرات نتایج پر ځوانانو باندې ډېر تاثیر لري، همدغسې د ځوانانو غږ هم ډېر مهم دی چې دوی باید غږ خپل پورته کړي. ځوانان مسؤلیت منونکي وي. یوازنی بدیل چې د جګړې د په هیواد کې غفصل حاله او دغه صلح د ټولنې د وښکې د افرادو په پرمټ باندې ډېر خطر شل کېدلی شي.
بله خدام صاحب،
وړاندې د
بله مېرمنې زما پښتنه دا و چې کوم لدې عمومیت څخه راسو سولا بلا شک چې د ټولو یو هیله ده او هیله ورته ست چې ان شاء الله پر راتلونکي کال کې به یو پایلې ته ورسیږو. دا یو عمومیت نه کراسو شخصي ژوندانه ته، په شخصي ژوندانه کې مثلا تاسو ته هیله لري، څه پلانونه لري خپل په ژوند کې، څه اټکل د ځان لپاره لري د یو داسې فضا کې چې پاغه کې سولې، پاغه کې ناامنۍ او جګړې نه، پاغه کې تاوتریخوالی نه، څه پلانونه لري خپل شخصي؟
زما امید دا دی، زما هیله دا ده چې دلته په هیواد کې دننه کوشش په کوشش، کور په کور، ولسوالۍ په ولسوالۍ، ولایت په ولایت، صلح وي، امن وي، کیسې وي، چرچې وي، هر څوک خوشاله وي. زه په خپل ذات کې سوله خوښه انسان یم او په خپل ذات کې تلاش کوم چې له هر ممکن لارې چې زما په وس کې وي په معیار برابر وي او دغه ټولنې د صلح په تامین کې نقش لري. زه خپل نهایي کوشش کوم چې هغه لارې کې کار وکړم. زما راتلونکي اهداف د بریالۍ سولې، د یو باثباته سولې په هیواد کې دادی چې زه په خپل ذات کې تر ډاکټرا رسوم، زه به د خپل وطن او د خپل وطنوالو لپاره داسې خدمتونه کوم، داسې چوپړتیاوي به کوم چې هغه تاریخ را باندې دلانت پر ځای شاباس وي، خرابانی وي، او په ورته وخت کې د صلح لپاره به په عامه پوهاوي باندې کار کوم، په ذهنیتونو به کار کوم، ذهنیتونه به تیاروم چې صلح په ژوند کې له هر څه ډېره مهمه ده. دا څه نعمت ده چې الله تعالی په قرآن کریم کې د هغه پاک او خوږ رسول الله صلی الله علیه وسلم په حادثو کې صحابه او د خپل ژوند په کیسو تجربو کې مختلف خدل چې یوازینی څه چې انسان پر سکون ترلاسه کوي هغه صلح ده او د جګړې نه ډېر واټن اخیستل دي. نو زما شخصي ژوند هم دا دی چې زه به تر وروستۍ تلاش کوم چې د صلح تامین او د ملي ګټو لپاره کار وکړم.
بله مننه کوم. ساحل صاحب، تاسو ته براسو، تاسو خپل ژوند څنګه انځوروئ په یو داسې فضا کې چې هلته امن وي، هلته تاوتریخوالی نه وي او یو هیڅ ډول ستونزه نه وي، سوله، تاسو خپل ژوند څنګه انځوروئ؟ تاسو څه اهداف لرئ په شخصي ژوندانه کې؟
زما ساحل کوم هیله امید چې دی هغه که چېرته جنګ و جګړه ودرول شي، سوله وشي، ارزښتونه مسجدونه، منبرونه او ټولنیز بنسټونه به ټول محترم شي او ټول خلک به په خوښه او سوله ییزه فضا کې ژوند وکړي. له دې ورهاخوا هغه کوم مصارف چې اوس مهال په جنګ او جګړه کې په مصرف رسیږي او هغه چې دی د ناامنۍ په دفاع کې په مصرف رسیږي، هغه راواخیستل شي، په اقتصادي فرصتونو او پروژو کې چې دی د هغې په ایجاد کې په مصرف باندې ورسول شي، نو دا چار به په ټوله کې یو مؤثره چاره وي او همدارنګه د ټولنیزې او پټې بېکارۍ مخه به ونیول شي. همدارنګه علمي ډګر، علمي ځایونه او مراکز به له انتحار او انفجار څخه امن کېږي او افغان نسلونه به په ارامۍ او سکون سره خپلو زده کړو ته ادامه ورکوي.
ساحل صاحب، بخښنه غواړم ستاسې خبره قطع کوم، زه فقط غواړم یعنی دا خو یو عمومیت دی، په هغه شخصي برخه کې ځانګړی ډول چې تاسې ته په تاسو پورې تړاو لري، مثلا زه د مثال په ډول وایم چې په لویدیځ کې داسې یو دود دی چې د نوي کال لپاره یوه هیله ټاکي هر ځوان ځان لپاره، هر ټولنه بیله او بیا هر ځوان ځان ته جلا یو هیله ټاکي، یو هدف ټاکي چې دغه کار به په دې کال کې کوم، مثلا تحصیل نیمګړی پاتې دا به پوره کوم، یا به کور رانیسم، یا به هر بل هدف چې تاسو د ځوان په صفت کراسو ستاسو دغه شخصي ژوندانه ته چې تاسو څه هیله لري چې په دغه راتلونکي کال کې به یې پوره کړئ؟
په شخصي ژوندانه کې خو چې دی اوس مهال زما د لیسانس دوره ده تقریبا راتلونکي جدي چې دی زما د لیسانس دوره بشپړېږي نو راتلونکي کال ته زه دا واضله امید لرم تر څو راتلونکي کال کې خپل د لیسانس دوره بشپړه کړم همدارنګه په انګلیسي ژبه باندې بشپړ تسلط پیدا کړم او دا ټول په هغه وخت کېږي چې کله امن وي سوله وي او همدارنګه په اوس وخت کې چې دی دغه د کرونا موجودیت او خطر چې دی له منځه یوړل شي نو زه دا غوډول یو پلان لرم چې خپل لیسانس بشپړ کړم او خپل ټولنې ته چې دی په مناسب وړ وخت کې دی خدمت وکړم.
بله مننه کوم میرمن فروزان رسولی، ستاسو نه هم غواړم چې ورته پښتنه مو پښتنه او مطرح کوم چې تاسو په داسې وکال کې چې هلی ورته ستاسو چې ان شاء الله سوله راځي او فضا به امن کیږي، تاسو څه پلانونه پروګرامونه لري د خپل شخصي ژوندانه لپاره چې کوم برخه کې به پرمختګونه ته لا واده ورکوي یا پرختیا ورکوي؟
انسان زما په نظر د همدې لپاره دی چې تر څو ژوندۍ او اقلن خپل کوششونه او خپل ژوند کې پرمختګ ته باید ادامه ورکو او د نورو ځوانانو لپاره یو سمبول وسو. موږ متاسفانه خپل په مملکتو کې مثبت سمبولونه او هغه خلک چې د هغې تر شا تلو سره زموږ وطن کې پرمختګ راځي هغه څه مثالونه ډیر کم لرو. متاسفانه ډیر غلط مثالونه لرو چې هغې باندې موږ افتخار هم کوو. نو زه واقعیا غواړم د هغه مثالو څخه وسمه. ما ماسټري پورې خپل لوستل زده کړه مې کړې ده او غواړم چې پی ایچ ډی ته ادامه ورکړم. مثلا د زده کړې د لحاظه، مثلا د کار د لحاظه غواړم د نورو ځوانانو انجونو لپاره یو مثال وسمه چې هغوی خپل کار ته خپل زده کړې ته همداسې ادامه ورکړي او نه یوازې موږ د خپل ځان لپاره د وطن کې ژوند وکړو بلکې د نورو لپاره ژوند وکړو. دا خو د یو مسلمان په حیث موږ د ژوند هدف دی چې موږ یوازې باید خپل ځان، خپل فامیل او همیشه په ځان تمرکز ونه لرو بلکې خپل وطن، خپل خلک، دغه ملي روحیه باید خلکو کې پیدا کړو، خصوصا په ځوانانو کې پیدا کړو چې دا فعلاً په افغانستان کې د هیڅ په برابر ده. نو زه دغه پلانونه لرم ان شاء الله خپل پی ایچ ډی، خپل کار، وظیفه او د خلکو خدمت ته ادامه ورکړم او وکولای سم که خپل فامیل هم ما تعقیب کړي زما د پاره به غټه لاسته راوړنه یو دا چې نور ځوانان دي دا بلند لا شسی. مننه
ډیره زیاته. مننه کوم ان شاء الله چې ټول ځوانان خپل هیلو ته ورسیږي او تاسو د افغانستان د راتلونکي ځوانانو لپاره یا د راتلونکي ټولنې لپاره بیلګې یاستئ او مشکل لرو چې ټول ځوانان خپل هیلو ته ورسیږي. اوریدونکو څخه هم هیله کوو چې تاسو کولی سئ د پروګرام کې برخه واخلئ، د موضوع اړوند خپل نظر سره څرګند کړئ. د ټلیفون شمیرې به اعلان کړم. ټلیفون شمیرې مو د 0-922-55-09-2-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3- یوولس تلرویشت شپر سو یو او بلش میره مده سفر سفر تلور سوشل دوویشت یوولس تلرویشت پینزه سو یو زمر تخنیکی هم کار شرکوی چی یو آوردون که پر کرشال رو دادین بایو آورو بله میروانو که خپل نمره توش هستاو لکم زی ماری کنی ولی
لا کوچه لکن دار خبری کن
کوچه سب خبروانی تا شر اغلاست میروانو که ده موضوع پر خپل نظرات سرگن که
دا من نظر ده 2009 کال خو کوم چې طالبانو خپل عملیات هم نه دي اعلان کړي حکومت کوم وایي تر اوسه وایي چې موږ په دفاعي حالات کښې تعرضي حالات نشته هغو عملیات نه دي اعلان کړي نو په دې باندې به ټول خبرې ته به هم خبره یې ټول دنیا د افغانستان خلک به ټول خبرې چې هلته دفاعي حالات هلته عملیات هغو نه دي پیل شوي په افغانستان کښې څه رقم ته مرګونه روان دي څه رقم ته جنګونه دي مهاجرتونه دي چې موږ په کندهار ولایت کښې چې ته وګورې په دې یخ هوا کښې د بیان د اوبو د راده دا یخۍ دي کوچنیان او ښځې دا په دښتو کښې به ګرځي پراته یي شپې ورځې تېروي دې ډوډۍ یي دې څه اسانتیا د ژوند دا ټولو چې محرومه دي نو دا 2000 کال چې را روان ده دا که سوله نه وشي دا به ډېر خو نړۍ کال یې ډېر نو ما له حکومته چې دا غوښتنه ده چې دوی باید سوې ته لومړیتوب ورکړي سوله وکړي دوی ګوره په خپل منځ کښې هلته یاد ناسته یا به سبا دي یا به بله ورځ خبرې به سره شروع کوي خو دلته دوی ډېر سخت تبلیغات شروع کړي دي ډېرې سخت هغه
ګورهدوی
ورکوي
بله ستاسو یوازې اورم کوچه صاحب ډېره مننه کوم ستاسو د ټلیفون څخه زموږ د دې خپرونې موضوع دا ده چې ځوانان په مجموع کې تیر کال څنګه ګڼي
البته تیر کال نه روان کال چې یو دوه درې ورځې لا پاتې دي 2020 کال او 2021 کال ته څه هیله لري ستاسو نظر مو واخیسته چې تاسو د سولې او امن غوښتنه لري مننه کوم نور اوریدونکو یم په تمه دي د دوی څخه به وورو بلې مهرباني وکړئ خپل نوم راته وښایئ تاسو لکه مزه ماړی کنی ولای
سلامونه سلامات قبول کړئ بیچاره تاسو سره د ننګرهار له پړی کې کوم ده چې تاسو له ملګری دوستان سره جوړ وو از اګګ نوړې سه
بله بله تاسو ښه لارو مهرباني
نو د غتیر د درشلم کالو واقعیت کې دوستانو د مرمرو په ډیره خصه خبرې وکړې ډیره خو نړۍ کالو او سره جام باید افغانان نو امیدي ونی کې او د امیدې هیلي به او د پدمن زلري کې خو سوال دا ده چې کچیرته اشرف غنی او ډاکټر عبدالله او دغه موجوده نظام بسان په واک کې وي نو ممکن چې د 2020 کال هم دغه څه خنړې کال ویل کېدې تیر کال په شان نو دغه تاسو به معلومات او لری د تاسو طریقه موږ ورغلي چې تیر کال نو کې اویا زره د ملي اردو کسان د دغه نظام د هدایت مطابق تلخیلی دي کچیرته دغه نظام بقا او هم دغه دوامدار شي نو ممکن چې د راتلو کې کالو نه د 2020 کال هم دغه څه یو خنړې کال وي او بل تعلیمي بخا کې هم دغه څه چندان خلته جو ورنکا دي تیر کال او تعلیمي بخا کې افغانان ډیر پاتې راغله زموږ مختلف بچان دغه څه د جګړو د وجنه په ډیر دین کې اخوادي خوښ الله راغلل او د تعلیمي فتح ډیر د کوم دغه کورونا په څیر ونیسا خیر کور راخو دغه الهیه فد ده پارځي کې دغه پټول نړۍ کې دغه مرز ګرد ده په افغانستان د نظام د مرشان دلاته افغانان ډیر نخوالو سره مخ دي دغه زغوارم چې دغه موجوده نظام مرشان د تفاوران دي کې او کله چې تفاوران دي کې راتلونکي کلم دغه یو خنړې کال به وي افغانانو باندې ډېر بد تاثیر کوي په مختلفو برخو کې اقتصادي برخو کې زراعت برخو کې موږ نه ګرځ د خلکو زراعت دی روسه پاتې ته په هغه سات باندې
کور مودان ژوندۍ وسی نل اوریدونکو څخه مننه کوم چې ټلیفونونه مو کړی تخپل میلمنو ترازو خادم صاحب تاسو ترازم او دغه مساله در سره چیرې ځکه د خبرونی وخت مو تقریبا لږ پته دی پر دې باندې خبرې وکړي تاسو هم خبر یاست چې میلادی کال تر ډیره په افغانستان کې نن منځل کیږي دغه مسله مخصوصا د ځوانانو د پروګرامونو لپاره څومره مهم دی تاسو کوم شان له دې میلادی کال سره عیاروي تاسو د پروګرامونو د اهدافو لړۍ څنګه پر مخ ځي کوم شان دي چې تاسو له دې میلادی کال سره عیاروي آیا مهم دی فکر کوئ چې باید رسمن دا ول منځل سي کنه
ولی د دې ستاسو په خپل کور کې څنګه به سر خلاص نشو خو لیکل کې ستاسو په خپل ځای کې څه چې د دې زمشتم کال کې به ځوان کوم مسالې ته لاس رسي ولري
منظور مې دا و چې موږ په افغانستان کې تر ډیره د میلادي کال چې نوې کېږي دا نه منځو لکه نور هیوادونه چې المانزي طبعا خپل هغه پروګرامونه ورسره دی وکال نه بل کال ته بدلو عیاروې د کال لاسترونې راشمیرو او بل کال خپل هدفونه وړاندې کوو ځان ته ټاکو په افغانستان کې چې دغه نیټه رسمه نه المانزل کیږي تاسو څنګه کوم خپل پروګرامونه کوم اهداف دغه نیټه سره عیاروې د میلادي کال سره د میلادي نیټه سره
ډیر مننه چې ته د اسلامي شریعتو نه استنباط کوو نو درسته چې موږ باید د افغانستان کې ونل مانځو چې د اسلامي او سنتي ټولنه ده دا یو د ملخ د پلانونو او د اهدافو دی په لوي کې د افغانستان د ځوانانو مونیت باید په دغه برخه کې تلاش وکړي دی باید د مهال استراتیجی نه جوړ کړي د ځوانانو پارلمان هر ولایت کې د ځوانانو فدراسیونه د ځوانانو سرندوی د متخصصو ځوانانو لپاره د تعدیز او د ځوانانو روغتیایي مشورتي مرکزونه جوړول ګوري په لوی کې د نړۍ سره باید موازي حرکت وکړو کله نور برخو کې مشکل لري نو امنیت فساد د مخدراتو کې دی ولې دا هر څه چې په دفقېږي صحنی وځي او بل هر بوک څه او پاس خلک باندې کېږي په ځنګل ځوانان دوی باید خپل شفافي او د شفافیت لپاره مهم نقش د ځوانانو مهمیت لري د افغانستان چې دغه برخه کې باید دوی د سیاسي پوهې د لوړولو لپاره د دې وروستیو کال سره موازي جوړه د سیاسي بحثونو د رامستول لپاره دوی باید ځانګړي مسایل شي تاسو وګورئ ته حکومتوالۍ ته ځوانانو نقش لپاره چې کله خبرې کیږي دا ډیر کمرنګ او پیکا نقش دی ځکه چې دوی تاسو نه د ټولنې د ډیر واجب وقشه په سره کتل کیږي دا چې حال چې دوی فعالیتونه ټولنې ته له هر څه ډیر ګټور او مهم دي ځکه ځوانان چې د افغانستان په څیر کلن تاریخ کې تاریخ او فرهنګ په دوړو کې مهم نقش لرلی
زما
هدف دا دی یوشتم کال چې کوم استراتیجی وی دی چې 300 کال تر 100 کال پورې عمر وي د ځوان لپاره باید ډیر مشخص یو ډیر واضح استراتیجی جوړ شي. تاسو وګورئ ډیره مهمه دا ده چې هغه د ځوانانو بیکاري د سرطان د ناروغۍ سره تشبیه شوې ده چې په وینا یې د ټولنې په ټولو برخو باندې ناوړ اغېزه کوي. له همدې امله احتیاط، جنګ، فساد، جرایم همدا رامنځته کېږي. لوی تاوان چې موږ کوو ښاغلی لوی تاوان چې موږ کوو هغه د ځوانانو ته نه پاملرنه هغه ده چې دوی د مافیا په لاس کې غورځېږي، دوی د ترورېستي ډلو په لاس کې غورځېږي، دوی ناوړه استفاده کېږي، دوی د جنیتونو باندې کار کوي او بالاخره د ټولنې ته د یو ډېر بدرنګ شکل په څېر وړاندې کېږي. په کار هم دا ده چې اوس وخت کې د ځوانانو د هڅې الهام بخون کېږي، دوی د خپل تجربو په رڼا کې د خپلو هڅو په رڼا کې د وطن لپاره ډېرې ښې نسخې لري. د افغانستان زه وروستۍ خبره کوم به تاسو ممکن افغانستان ځوانان د ځمکې پر مخ دغه سرزمین کې دویم خلک دي چې ډېر ځوانان لري د هېواد په نړۍ په کچه. د جنوب هېواد هغه هېواد دی چې د ځوان برخه پکې ډېره ده. نو کله چې دې برخه ته پام کېږي دا پرته له شکه د حکومت او د مخالفو خواوو په ناغېړۍ
څه څه غفلت مې دلالت کوي. بله، مننه کوم. راځو میرمن فروزان رسولی ته. میرمن رسولی، ما مخکې دا پوښتنه د خادم صاحب څخه مطرح کړه چې د میلادي کال د بدلېدو دغه نیټه ده چې په افغانستان کې تر ډېره پورې نن منځل کېږي، او خادم صاحب دا یو موضوع مطرح کړه چې باید له نړۍ سره موازي حرکت وکړو، او دا غنې ته دي چې مثلا د تیر کال لاسته راوړنې ارزول کېږي او بل کال ته اهداف پلانیږي او پروګرامونه جوړیږي چې څه باید وسي څه ونسي. تاسو څه فکر کوئ چې همدغه په افغانستان کې چې دا نیټه اوس رسما نه منځل کېږي څومره مهم دی، څومره زموږ پر کارونو باندې اغیز کولای سي؟ آیا فکر کوئ تاسو هم همداسې فکر کوئ چې له نړۍ سره کوم موازي حرکت وکړو ښه ده که خپل پروګرام باندې مخته لاړ شو؟ څومره مهم دی ستاسو لپاره؟
سل پسلو کې مهمه ده کله چې موږ د دنیا حرکتونه زموږ په ژوندانه باندې زموږ د مملکت په کارونو باندې چارو باندې تاثیرات لري خپل، نو که موږ د غیس خسترګي پټو او بیا هم هغه د چا په خبره خپل پلار روان یو څه چې موږ فکر کوو دا بیا هغه منفي تاثیرات او ځواب څوک ورکوي بیا دی. نو مهمه ده چې موږ د نړۍ سره څنګ په څنګ لاړ شو، دا نه وایو چې خپل څه لرو هغه د لاسه ورکو، نه، څه چې خپل مو دي هغه هم تر څنګ ځان سره کشو، او څه چې د دنیا دي هغو سره هم احترام او توجه انسان ورته وکړي، متوجه باید ورته وسي. نو ډېر داسې مسلمان مملکتونه دي مثلا د خارجي مملکتو کې جمعې او شنبې رخصت ده، ولې افغانستان کې موږ مثلا جمعه ده او یا پنج شنبه یا شنبه، هغه رقم خو داسې ډېر مسلمان مملکتونه دي. د مثلا د پاکستان که یو مثال واخلو هغوی دي، او نور مملکتونه دي چې مسلمانان دي ولې هغوی خپل هغه رخصت، یعنی د نور مملکتو او زه او هغه دوستان او ملګري چې دي نور همسایګان د هغوی مطابق خپل کارونه او شیانو د سم پرمختګ لپاره هغوی هم خپل رخصتي مثلا د شنبه او د جمعې په ورځ ټاکلې ده. نور مملکتونه هم داسې لرو. نو دا په دې معنی نه ده چې خدای نه خواسته کم کفر کوو، دا خالي انسانان خپل وضعیت ته کتو سره، خپل فائدې ته کتو سره، خپل د خلکو ملي فوایدو ته کتو سره هغوی خپل پریکړې نیسي. نو زما په نظر اوس موږ نه وایو چې موږ باید یو محفل دې د لپاره ونیسو چې نوی کال شروع سو، هغه کارونه نه، خو اقلا خپل کارونه منظم کول، پلانول او آماده کول ځان ورته دا مهمه ده. د دې څخه که څوک سترګې پټوي نو دا بیل دی چې هغه خپل ځان ته بازی ورکوي او دوکا ورکوي د کی بل هیڅ خیر نشته.
بله، مننه کوم. او ساحل صاحب ته ورسو. ساحل صاحب، تاسو نه وام که همدا ډول پوښتنه مطرح کوم. میرمن رسولی د بهرنیو هیوادونو یادونه وکړله، زه هم غواړم چې وایم په تاجکستان کې د بیلګې په ډول سږ کال لومړی ځل دی چې د دې کال یادول پکې بند شوي دي، حکومت د خوا دا بند کړی دی. دا چې دلیل یې څه دی؟ هغه بیله خبره ده، د دوی خپل هدی ماته ځوانانو ماشومانو په دې اړه کمپاینونه هم کړي دي چې دا په یو ډول د دوی د کلتور یا کومو مراسمو لپاره چې تیرو کلونو کې درلوده، دوی وایي چې له دوی سره هغوی عادت شوي و، اوس یو بدلون راځي پکې. په افغانستان کې د دې نیټې دغه لمانځل یا نن لمانځل تاسو ته څنګه برېشي؟
زما په نظر چې دی په افغانستان کې باید افغان ادب چې د خپل قانون دغه چې دی د هغې باید تابع اوسي،
افغانستان د اساسي قانون له نظره چې دی دلته چې حکم کال کیږي هغه هجري شمسي دی نه میلادي کال. خو که بل اړخ یې واخلو د نړیوالو سره د نړیوالو سره په تقابل کې مونږ باید موازي حرکت وکړو. هغه کوم کارونه کومې چارې چې مونږ ته سپارل شوي دي هغه باید په ښه ډول باندې په دغه کال کې پلان کړو. خو د افغانستان د اساسي قانون له نظره چې دی د میلادي کال منزل او همدارنګه د هغه اسلامي اړخ فکر واخلي د هغې له اړخه چې دی د دې منزل کومه دیني سبغه نه لري.
بله هدف هدف یوازې د کارونو د اهدافو په ارزونې او د بل کار لپاره د پلانولو لپاره دی. تاسو فکر کوئ چې دا مهمه ده پر کارونو باندې اغیز کولای شي؟
ما په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې د نړۍ سره د موازي حرکت لپاره موږ باید د میلادي کال کوم کارونه چې موږ ته سپارل شوي دي کوم پالیسیانې چې موږ لرو او کوم اهداف چې لرو هغه باید سم منظم او ترتیب کړو او په هماغه ډول باید مخته لاړ شو.
ډیره زیاته مننه کوم دوستانو له خپلو میلمنو شغلی سید سالار خادم د افغانستان د ځوانانو د سازمان استازي د مدني او ټولنیز فعال رفیع الله ساحل او د سولې او دیموکراسي لپاره د برابرۍ بنسټ مشر فروزان رسولی تاسو درو ورځې ډیره زیاته مننه کوم چې پروګرام کې مو وانډر سره وختلو خپل نظرونه مو وړاندیزونه خپل هیلي او اندیشنې مو سره شریک کړې. کور مو ودان او د اوریدونکو څخه مننه کوم چې ټلیفون یې وکړ او خپل نظرونه یې سره شریک کړ. تر بلې خبرونه مو پر خدای سپارم. الله مو مالسه.
لو رزه تختم چلا شور ډګستا باندې دا ای های ستا باندې دا شپه ته پناوړ ماش پچو پد هل چوپا دا زما باندې دا لو رزه تختم چلا شور ډګستا باندې دا ای های ستا باندې دا شپه ته پناوړ ماش پچو پد هل چوپا دا زما باندې دا دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې شاید د مینې قتل شوه په دغه تخت کې اوس هم د زړه درزا غوندې دا د زړه درزا غوندې دا شپې ته پناوړ ماش پچو پد هل چوپا دا زما غوندې دا لو رزې تختم چې لا شور ډکه ستا غوندې دا ای های ستا غوندې دا شپې ته پناوړ ماش پچو پد هل چوپا دا زما غوندې دا چوپا چوپا دا زمان.